السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د دې ترانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
پر کندهار او روزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي.
د روزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
له جګړې سره سم دوه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي.
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو تراشو اسمت چاروان سټډیو ته راغلي چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی، او روسی او تاجکستان همداراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د شاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همداراز د بلخ ولایتي شورا لغړیو د شمال قومي مشانو او امنیتی چارواکو سره وویني. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ویلی چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قومندانانو سره د سیمې د امنیتی وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویان احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان همداراز ویل مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. وروسته لدی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړي. محمد دبی اساخیل او رحمان الله ګوربس د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړي دوه مختوی غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوال ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ شزي او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړي شي، او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
هیڅ دونه دا نو ورمنې پرسوستي مېټرودین سیل سادېستې
په داس حال کې چې تر دې ورستي پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوزي او سیاسي کنټرول ممکن کړی وو، له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې په دې پوزي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوې 15 ډول جټ الوتکې، هلیکوپټري او نوري وسلې وکارول شوې، څو سرتیری د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو ووسی. د ترکیه دفاع وزیر د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسلو او افغانستان خبري وکړي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخې هلو سیک اکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړي. الجزائری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اورلګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوز سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلې دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیری هم وژل شوې دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیری ژوبل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمار. هوچیتین به د حقوق خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک رامست کړی دی. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیونه یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویب پاڼه کې ولولي پته د azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او د غرازي مارشال عبدالرشید دوستم ته دند ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی دا د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي ل دې پایل کوچه. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالي بیر تر استون شوی کابل ته وکړه. همال ته د یو څه پریکړه کړې دي چې لید کاتي درلودلنه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازري ډوډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دند سپارل شوی چې ولسی پاسون کوون کې جاز افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. د مرکز د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویان لطیف محمود هم ازري رو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل سفر کې د یو فوق العاده امنیتي غونډه ل سیاسي سره ترسره کړې ده. ښاغلی محمود زیاته کړې چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم اته محمد نور جمعه خان هم درته او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلی او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبلي. د ولسمشر مرستیال ویان دوه چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو د شمال امنیتي چارواکو د قومي مخابرو سره هم لیدل کاته کړی دي. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره لاندې ستوش دی ورسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال ځون کې په کلکه وځي. هغه غواخ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلاویانو نه یو وغوښتل چې دغه په وړاندې قیام وکړي. د وی چې طالبانو پر ضد جګړه بل تخار فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازي رډو ته وویل چې دا یو بے بنسټه بحث دی. دا وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خو بیا د جمعیت د جلا شوې څنګ مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکه تو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. د وویل چې په بلخ کې دا یو د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. دا هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونو په بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پرمخ بیايي. دا په داس حال کې دا چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړې. د زابر ولی محمد اکبر بارکزی وایي چې د طالبانو حمله یې په شاتم باولې او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ماده ویل کله په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لک راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سر پل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دالته نن څه تیر شوي دي، جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملې پلان کړي دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه د لیدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلوده، د ولایت مانی نیولې ده، امنی قومندانې نیولې ده او له خلکو سره یې هم د قوي مشرانو سره تکتلې دي.
بله، مجموع کې
شپه طالبانو پر پد کومري کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده او د دوه عملی په فایل کې پل کومري سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټول شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنۍ ته خودل شوې دي، له خپل اصلي سیمو به ځای شوې دي، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته
تښتېدلې دي. مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخ کې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاتون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نه ولایتونو څخه او ولایتونو طالبان په ولکه کې دي. خو د دغه ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګان، هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ. عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پای کې چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده. او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامی کمیسیون جوړ شو دی چې دا هم د ولسی پاسن کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزات له کمښت سره مخ دي هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان. ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روختون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو لسیمو 2 مړی او 8 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کل اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار شهر په ومه نهم او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبانو وژل شوی او 8 نور ټپیان شوی دي.
نن سهار وسلوال ترګر د واشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او اته تنا تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار ښار په درېم شپږم او پنځلسم حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بدون کړی او په ومه او اتم حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړی. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وربل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په څلوېښت ټپیانو کې څوارلس ملکیان شامل دي چې یوولس ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې درېمې شپږمې اوومې نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وربل سوي دي.
له کندهار ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولې دي. د ده په خبره طالبانو تیره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتمبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د دری استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وای افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبلې هم ورتاړه ولیده.
طالبانو دا حمله زمر د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو غږ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وای په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمیر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وای د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردومی یا محلي پولیس وژل سوی او پنځه پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تیرې شپې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وای د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وای افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخ کې شاند کړي تر څو چې تر شاره را رسیږي.
او دا په دې په تر کې د مرکزی چارواکو څخه غوښتنه وای اروزګان چې د څو پرې چې د شاره او انګل ته جګړه راسیږي تر دې به تر دا بولم چې نو خاریان د ځای کې او د پولیسو د ملک مرال کوي
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په لس او پنځلس کیلومتري کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خو بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کډې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې شل سلنه خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته پنه لیوالتیا تورنوی اوای په دوه کې لپیل شو غوندو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویم ورځ نن هم د تریکا پلاس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې دغه ولسوالۍ لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکزي پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساس سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریس شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه داسې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقوقو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقوقو اړوند یو بل موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړو سورزو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی ستا. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابل ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار خار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګا وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابل ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خریدو پروش باندې پشاکي، هر سړی په خپل کور باندې ناشته کوي. کچالر درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به سټي. کینې درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلات لاري بندي دي.
په کندهار کې د پایوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروري موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي به حد لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2021 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بي ځای شوی کسان کولای شي د دې خار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لمړي مرستيال امر الله سالي ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لګوړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمی نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بي ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکاري باندې امر ورته کړی ده. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر هر انسان چې دی او بل انسان یا دی او بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو د فلسفه امداد شي، دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان الته کې تسکین اخلي او الته کې اطمینان اخلي. دی الله جل جلاله کور ده، دی کور بلل کېږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده. د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی تل دوی لاسنیوي وکړي، هر هغه څه چې په وس کې کېږي له دوی سره وکړي.
حلیمی صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلې دغه کابل کې را بي ځای شو کسانو سره ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو ورته په جماعتونو کې برابر شي، اما دوی فکر کوم له کوره هیڅ نه دی راوړي، خوراکي توکي او اړین مواد ته اړتیا لري. په دې برخه کې به ور سره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږو که دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به یې نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي او هغه رټي، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنيكي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکي نه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متنه وايي چې همکاري وسره بل کوي، منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکې سي. دي کومک
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان تخیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترین عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه ام ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بدا معنا نه یې چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپوته اچو د دې ګرمۍ څپوته پریږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وو.
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیم بجې شوې. مخکې لري چې د پروګرام دوی مینیمایي ته ورشو. اونیزو پروګرامونو ته لاند خبرونه اورو. اسمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبان باید افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی وایي چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. وروسته لدی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتري کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم ور رسیږي. اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه هغه چې له څنګه کومه راځي دا جواب ټول سالي نه دا په جواب خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مؤسسه چې مرسته کوي کې نو خلک د واټ تعاون سره مخامخ دي. هغه مراله چې دالمنګ واټ خاریا مؤسسه ته ورسول می شي او بعد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا پیډه او ویډیو دا د خوراکي موادو د مستوالي د وګینه روان او ټول کلی خوش خیریه موسسه چې کومک کوي کې نو دلته واده ډېر خراب ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني به وي که دا زموږ پیغام خیریه موسسې ته ورسول. سلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي. شان نشتي اوبه نشتي غنم او دا شان نشتي. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ ژغ ته لوړپوړو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تاجخیل اوسېدونکی ملا خان یازم د خوست ولایت سوبرې سالې کرلو کلي نه. زه د عامه روغتیا وزارت خدایل لرم چې د کورونا وایروس د خېد خپل د ډیرسای خوست ولایت سوبرې سالې او په خاص ډول زموږ کلی کرلو کې موږ د دې خدا غوښتنه لرو چې دلته راشي. دلته د کلی او د اغار څه وا احوال اخري او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام په احترام منم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یي به بل خبرونې ته مو زه هم ان هیواد په سلامونه هرکلای کوم. پا ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او